The Hits.
د آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه دا شایانو د ادبی دیرې د پروګرام ملمن نن شاعر عبدالمتین سروری دی. مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري.
سروری صاحب ستلې مشي دا شایانو د ادبی دیرې پروګرام ته په خیر راغله.
السلام علیکم خادم خوري، تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته ټولو همکارانو ته سلامونه ونیږي. ډیره مننه تاسو ستلې مشي.
خدای دې وبخښه. سروری صاحب زه خود سه معلومات لرم چې غیر دې چې حکومت ماموري سمنګانو کې د معرف رئیس ډیر نور کمالونه ملري او کمال د داده لا چې شعر او شاعریم کې
او خوري کمال غزلرم، اما شکر د دې ترڅنګ چې ما نو دند پر مخولم الحمدلله د قران مجید حافظ يم قاریم او سره په څنګ کې شعر او شاعریم کوم. بلې
سروري صاحب محترم، یو شعر او شاعری او بیا د قران شریف داتس دوه مسلې دي چې جلا جلا ګڼل کیږي، څنګه تاسو دواړه کمالونه لرئ؟
د څه د خوري چې شعرم څو قسمونه لري.
اها
یوزش شعرونه چې دی هغه لکه سورۃ الشعراء په نوم باندې په لسم سپاره کې الله پاک د شاعرانو په نوم باندې یو سورۃ نازل کړی دی. باقي کې شعر باندې یاد کړی دی، مثلا ویلي چې والشعراء یتبعوهم الغاوون، الم تر انهم فی کل وادی یهیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون. شاعران چې دی دوی ډیر د سرکش او شیطانانو تابعدار وي او دوی په هر کنده کې ور کوزیږي، یعنی په هر خبره کې ور داخليږي او دوی هغه سوي چې هغه کوي نه. اکثر شعرونه که تاسو اوریدلي د ډېر اخراط هغوی په کې کار اخلي. خو بیا بیرته د دې نه استفهام راغلی ده چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، مګر هغه کسان په دې کې نه دي حساب چې هغوی ایمان راوړي او نیک عملونه کوي او الله پاک ډېر یادوي. یو دغه شاعران شو، یو ځای شاعران هغه دي چې هغه په شریعت کې باندې نوم باندې یاد شوی دی، هغوی ته په یو خاص مقام باندې شریعت قائل دی. لکه څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې حسن رضی الله عنه یو داسې شاعر و چې کله به عرب چې به کله جنګ کوو نو زیات به هغوی مخکې له دې چې د تورې په توره جنګ وکړي اول به یو بل ته شعرونه سره ویل، به هغې به مقابله کوله. نو کله چې به کفارو شعرونه شروع کړل نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن رضی الله عنه ته ویل چې د دوی جواب ورکړه. یعنی پخپله نبی علیه السلام شاعران تشویق کړي دي، هغوی ته ویلي دي چې تاسو د دوی مقابله وکړئ. او په څنګ کې نبی علیه السلام فرمایي چې ان من الشعر لحکم وان من البيان لسحر. ډیر ځل یو شعر چې وي هغه د حکمت نه ډک وي او ډیر ځل یو بیان چې وي یو خبر چې وي هغه کې د سحر په شان تاثیر وي چې هغه خلک تابع کوي د ځان. نو په دې اساس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق خپل راځي چې دم یو سوخت شعر ویل دی. مثلا په یو ځای کې فرمایي چې زه معنی دا د مفهوم یاد ده چې زه د عبدالمطلب زوی ما، زه دا څوک یم چې زه د مقابلې نه په شار کې. نو دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې شعر بد نه دی، البته هغه فکر ذهنیت هغه د یو انسان چې باغې پورې تړلې ډېر ته بخنه. که زه دا څو ځینې شعرونه په دې اوس زمانه کې چې ځینې زمونږ ورونو خويندو هغه بس د سندرو په شکل باندې ویلې دي، نو کدا چې شعرونه وی واقعا هغه ته خلک بد سترګه ګوري. اما کدا چې یو شعر چې باغې کې څوک چاته یو ذهنیت ورکی یو احساس ورته ورکی یو څه ته متوجي کی په دوستی په کې باغې کې د دین په حق لا د حیا په حق لا د عزت په حق لا د مشرانو عزت په کشرانو باندې شفقت د یو بل حقوق
بلې
طرف ته یو څوک د حقین واقعا چې په شعرونو کې بیا خشیر هغه ته خشیر ویل کیږي او هغه شاعر ته په ترانه سترګه کتل. لکه څنګه مونږ عبدالرحمن بابا لرو، درویش دورانی صاحب لرو، عباسین سیلاب صاحب لرو، سلمان شاهین و رحمت شاه سائل دی یا دلته نور ډیر شاعران دي چې هغوی شعرونه واقعا خلق یا مثلا سمیع الله تړون په نوم باندې یو شاعر دی چې هغه د وطن دوستۍ په هکله باندې ځینې شعرونه ډیر ښه شعرونه وي. یعنی دواړه شته، بد ویل شوی دی په شریعت کې او ښه ته ښه ویل شوی وي، نو ټولنه عموم داسې ده. او بل څنګ کې تاسو ویل چې قرآن مجید حفظ، نو واقعا زه په مذهب د الله تعالی ډیر شکر گزار یم الحمدلله چې ماته د قرآن مجید دغه مقام او دغه شرف یې راته حاصل راکړی دی. زه د الله تعالی ډیر شکر گزار یم او الحمدلله چې په دې تر څنګه چې زه قرآن مجید حافظم یم، شعرونه مې یم، او دا چې شاعرم یم، نو الحمدلله قاری یم.
ته فکر کوې چې ټولنه کې زمونږ اوس د دغه مسایلو په فرق او په توپیر او په قدر او په عزت پوهیږي؟ ستا په فکر ډیر کسان په دې پوهیږي؟
اوس سره د دې چې د پخوا په پرتله باندې یو څه توپیر په خلکو په فکرونو کې راغلی. پخوا به یو شاعر چېرته شعر وایو، ډېر خلک به ورته راټولېدل، هغوی به اورېدل. اوس سره د دې تر څنګ چې هغه کارونه زیات شوي، مصروفیتونه بوختیاوې زیاتې شوي دي، یا دا چې ځینې خلک وایي که یو څوک په چا باندې نقد هم کوي او یو شعر هم د یو چا په هکله وایي، چې دا ځای نه نیسي. شاید هغه فکر لرونکي خلک شعر ته یا شاعر ته کوم ارزښت ورنه کړي. اما ځینې خلک نور داسې شته چې د شعر او د شاعرۍ سره او د شاعر سره مینه لري، ډېر په شوق باندې وایي.
تاسې څه وخت د شعر شاعري شروع کړې ده؟ د حکومتي کارونو نه مخکې ځواني دوره کې وروسته څه وخت؟ ځکه دا ډېره مهمه ده چې سړی فکر څه وخت پخېږي، څه وخت دې مسایلو ته پام کوي. کنه
ما تقریبا شل کاله مخکې شاعري شروع کړې په 2000 کال کې. اوس ځوان یم، نو یعنی د الکوالۍ په دوره کې شروع کړې. په 2000 کال کې مې شروع کړې ده. د طالبانو واکمنی وه، زه کونړ ته راغلی وم. هلته یوه مشاعره وه د اطلاعات و کلتور د ریاست لخوا نه، عبدالرازق نړیوال صاحب او داسې نور ډېر ښه ښه خلک، ډېر ښه ښه شاعران په هغې کښې وو، د کونړ سیمه ییز شاعرانو. هغوی شعرونه وویل، زه په یو کړکۍ کښې ورته ناست وم. نو هلته ما سره دا فکر پیدا شو چې زه هغې وخت کښې زما ډېر ښه ذهن وو، که زه تاسو ته ویم ما ټول قرآن مجید الحمدلله په ونیمو میاشتو کښې حفظ کړی دی، سره د دې چې په دې منځ کښې زه څلوېښت ورځې مریض شوی وم. همداسې د اول نه تر اخره پورې الحمدلله زه اول نمره راغلی یم. نو ما سره دا یو فکر پیدا شو، هر څه کولی شي. زه هغې وخت کښې چې یعنې زه ورکوټی وم، په عربي او اردو پښتو تر څنګ په دې ژبو هم پوهېدم. نو ما وویل اوس خو انګلیسي اوس باندې هم پوهېږم، په دری باندې هم پوهېږم، خبره کوم. نو ما دا فکر وکړ چې دومره الله پاک ښه ذهن راکړې، زه ولې شاعر نه یم. نو همغه وو چې هغه شپه تېره شوه، په سبا له باندې بیا ما یو داسې شعر ولیکه چې شاید که اوس یې وویم هغه به څنګه ښکاري، خو یعنې د شعر آغاز وشو.
دا خو ښه خبره ده چې ویوې، کنه دا ډېره ښه خبره ده چې اورېدونکي پوه شي چې ستا اولین شعر څنګه، او بیا مثلا پروګرام په دې منځ کې ځینې نور شعرونه ووایي چې هغوی فرق وکړی.
نو بیا لکه هغه اول شعر داسې وو چې اول بیت یې زه ویم چې پښتنه پېغله خو حیا خوښوي، او پښتو له ځکه پښتونخوا خوښوي. په دې دغه باندې شعر باندې ما آغاز وکړ او پیل مې وکړ، او بیا د هغې نه وروسته مختلف قسم شعرونه ولیکل. اما چې بیا زما شعر مخکې لاړو، لږ پوخ شو، په دې چې خلکو ورته دغه وکړه، خلکو وستایي چې شعر دې ښه دی، نو هغه بیا تقریبا د 2003 او 2004 نه وروسته وو چې په هغې کښې بیا ځینې شعرونه ما په هغې وخت کښې د نظام په هکله هم لیکلي وو، په دې هکله مې هم لیکلي وو چې مثلا مریم ناصري په نوم باندې یوه خور وه، هغې یو شعر لیکلی وو چې سترګې دلته به جګې، سترګې څنګه جګې، نور زلمي ساتي چې دوی ژوندي دي او وطن راته پردي ساتي. نو دې زلمو ته یو قسم پیغور غوندې ورکړه. بیا د هغې جواب ما ولیکه، او دا مې ولیکل چې د سمندر په خاموشۍ باندې حیرانه مشي، او سمندر تل تل کښې بادونه طوفاني ساتي. یعنې هغې ته مې داسې یو احساس ورکړی وو چې خورې داسې نه ده که چېرته ځوانان غلي وي، د دې دا مطلب نه دی چې
هغوی سره احساس نشته یا خدای نخواسته بېغیرته دي.
نو بیا د هغې نه وروسته دغه په 2008 کال کښې د نارجګل په مشاعره کښې به ما یو شعر وویو چې هغه هغې وخت کښې تقریبا فکر کوم د بوش حکومت وو، اوباما له چېرته په دوربین کښې هم نه ښکاره کېو. نو هغه شعر داسې ویل و چې هغه ته مې ویلي وو که چېرته ته داسې ظلمونه کې داسې ډکې نو په تا باندې څنګه چې څنګه نمرود ته رالېږلی ماشي او تا ته به هم ناست وي په کونج کې چېرته غلی ماشي. نو بیا وویل چې هغې نه وروسته اوباما بیا راغی. او خو زما یو شعر چې ډېر مشهور شو خوري په 2009 کې و کال کې 2008 کال کې سمیع الله تړون یو شعر ویلو په نارنجګل شعرا کې. خو کله زه هغه وخت کې پېښور کې مونږ د کټوالې ژوند تیرو کله چې هلته بیا ما هغه شعر واورېدو ډېر سخت تاثیر را باندې وکړو. په زړه کې مې یو ارمان راغی چې دغسې یو شعر ما هم ویلی وی چې خلکو چې څنګه ده ته په ټوله نارنجګل مشاعره کې لومړی مقام ورکړو یا خلکو دومره وهڅاو تشویق یې کړه نو کاش دا زه وی چې ویلي وو چې توره او سپینه ټاپه تا سره ده څوک خلیلزاد څوک اسامه جوړوي او د خپلې خونې ستړی ستړی راغلی او زمونږ په خونه کې دمه جوړوي او زمونږ ولس نه دې پوستکي ویستل او خپلو بچو ته ترې خیمه جوړوي. داسې یو شعر هغه ویلو. بیا تړون صاحب الله تړون د کونړ یو شاعر دی. 2009 کال کې خبر کې وم او د افغانستان په کنسلګرۍ کې ما دنده درلوده ونه تر 2010 کال پورې. نو 2009 کې هم زه په کنسلګرۍ کې وم. په دې کې داسې پېښه وشوه چې یو په پاړه کې متنو کې وبخې یو ناظم فهیم نوم یو او یو هلته یو بل کس و هغه د طالبانو لخوا څنګه نوم یې نه پوهېږم. د دې دواړو یو ستونزه وه. ستونزه وه. نو بیا دوی خلک لېږلي وو او دغه د متنو ناظم پسې چې دا مړ کړي هغوی په مخکې نه پوه شوي وو او هغه خلک یې وژلي وو. هغوی عکسونه په اخبارونو کښې هم راغلي وو په تلویزیونونو کښې هم د ټولو ګیرې وې د ټولو غټ غټ ویښتان وو. نو زه څو پېښور کښې وم د یو ځای نه بل ځای ته په ډاټسن کښې تلم یو قسم موټرې دي. نو دا منځ کښې زه ناست یم چې دا خلک خپلو کښې لګیا دي وي چې وم کتل ټول کابلیان وو غټې غټې ګیرې وې. بل وایي چې دا ګنج زمونږ ملک ته راغلی دی خبرې په ما ډېرې بدې ولګې. کور ته لاړم. پاکستان به ورته نه وایو خو یعنې د پېښور خلک دي. اوس دواړه طرف ته چې دا چا جنګ کړی دی منګل باغ وبخې هغه د طالبانو کوم مشر چې و منګل باغ. نو د منګل باغ او د ناظم فهیم ترمنځ جنګ شوی دی. دواړه ځای پښتانه دي دواړه ځای د پېښور دي. مړه په کښې دا د منګل باغ خلک دي اما یادېږي په کښې افغانستان خلک افغانان. نو زه چې کور ته لاړم په ما باندې ډېر بد اغېز وکړ. دروازه مې ځان پسې بنده کړه ګوره تا ته مونځ نه وکړو خو په چغو چغو مې وژړلم چې یالله اول به دې مونږ افغانان نه پیدا کولی چې پیدا دې کړو دومره بدبخته به دې نه پیدا کولی چې په هم پورې اوس دا خلک دغسې ټوکې کوي او مونږ ته دغسې کنزل کوي او په داسې پوهاتو ټوکو مې. نو بیا هلته ما یو شعر ولیکه هغه مې بیا په نارنجګل کښې سره د دې چې کله زه راتلم ما ته د کنسلګرۍ ملګرو وویل چې په خپلو بچو دې رحم وکړه دا شعر مه وایه. زه لاړم راغلم جلال آباد ته او په نارنجګل کښې مې یو شعر ویل. نو په هغې شعر باندې بیا زه ډېر مشهور شوم. ما د افغانستان او د پاکستان حالات سره مقایسه کړي وو پرتله کړي مې وو څون ما د درد نه ویلی وو. ما حتی تاسو باور وکړئ دا دعا کړې وه چې یالله که زما مرګ دې د نارنجګل مشاعرې نه مخکې لیکلی ستا دې په خپل عزت قسم وي چې زما ژوند تر هغې پورې وغځوه چې زه دا شعر ویم بیا که مړم شم خیر.
سروري صاحب دا اوس چې څوک راډیو اوري شاید ځینې ونه شي کړی چې اوس ګوګل ته لاړ شي او هغه شعر واوري په کلب ولولي څنګه دا څوک چې اوس راډیو اوري دا شعر باندې خوله پوه شي چې دا څه رقم شعر وو په یاد دې دی؟ تو خو لږه شروع وکړه ګورو به چې پروګرام حوصلې ته به ګورو چې خو به معلوم ده ډېر لوی یې که نه پوهېږم.
هغه داسې شعر وو خورې مخکې له دې چې زه پیل کړم نیم یې وایم ځکه چې یوه برخه د افغانستان د حکومت په ځینې کارونو باندې نیوکې وي او یوه برخه چې وه خارجیانو ته وه یوه برخه یې دا د پاکستان حالات وو. افغانستان سره پرتل کول د غوی ظلمونه نو زه به موږ برخه وګ او ناغي انوانه مو چې غلا او لاهله چارواکي او دوه مخي گاونډیان نو موږ د دوه مخو گاونډیان وغو ما ته یو داسې دنیا وخای چې زه پکې لک سکون سا واخلم زه مې خپل کور پکې له سره جوړ کړم دا ورک بچی مې غیږ کې بیا واخلم زه خو پیدا هم په جنگونو کې شوم زما د ژوند هر لمحه جنگ دی چیرته چې زما افغان بچی اوسیږي په هغه لار هغه کوڅه جنگ دی زه چې دا خپل غمجن بچی ووینم په ما سر وګرځي غورځېږم زه له ډېره درته په زور چغې کړم یا ټوله شپه خوب کې ویرېږم زه زه خو یو شان او دبدبه لرم زما په غیږ کې اتلان پراته دي خدا بچی مې څه بلا ووهل چې نن مې تن کې دښمنان پراته دي څوک مې سندونه څوک مې غر پټوي څوک مې د نوم او د نښان دښمن دی څوک مې د دین او کلتور چر لباسي څوک د پښتو څوک د قرآن دښمن دی راځئ چې نن درته یو راز ووایم په دې خبره مو لږ سر خلاص کړم چې مونږ کافر یو او که دوی کافر دي نن به د دې خبرو ور خلاص کړم زمونږ موټر د سړک ښې خوا ته ځي دوی په چپ لاس لکه شیطان ګرځي مونږ پنځه وخته خدای ته سر ټیټوو دوی تل ناولي بېلمازان ګرځي زمونږ وطن کې سود حرام دی قطعي د دوی کلهمه کاروبار د سود دی مولای هم تنخواه له بینک نه اخلي د دوی محراب د دوی مینار د سود دی مونږ د جمعې د ورځې نه ځو کار ته ټول څه جومات ته عبادت لپاره دوی بیا د یکشنبې رخصت ورکوي ټول ځي میدان ته د کرکټ لپاره زمونږ نمونه عربي دي تمام معلم طبیب رئیس وزیر وګورئ دوی څوک د ډر او څوک د ډر نه جوړ دي ټیچر لیډر او منیسټر وګورئ زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورلو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او د خپل تک تور ځان یې سپین وښودو زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي ویل چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک غوندې لباس کوي ټکری نوي تنګ پرتوک کې ګرځي کمیس لا هم زنګون نه پاس کوي زمونږ تور سری کور نه نه راوځي بې صادري کله په لاره نه ځي خو دوی سرتوري سنګار کړي درومي وایي هم چېرته بې یاره نه ځي زمون د جهاد په چندو مخ کې لاړل دا موټروی او ایټم بم وګورئ په مونږه تور خوړل او سپینې پټ کړل په تور پنجاب کې سپین غنم وګورئ او د دوی پولیس چې کلاشینکوف ګرځوي نو دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی والله کدا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی او دا د بودا بوتانې کور کې ښي تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف د عجایبګر لاړ شئ او دا یهودیان خو دلته دوی راوستل دا یهودیان خو دلته دوی راوستل لوی اډه چې که بابا دې ورکړه مونږ یې لکو او لسو ودړلو نقشه زمونږ د ټول هېواد یې ورکړه او زمونږ پولیس او اردو دواړه وژني ده دا ایصاف نه پټو اسکر نه ولي دا دوی چې وایي د ملا تیری ماتو نو ولي روغي په دې سر نه ولي زمون طالب ته مجاهد وایي خپل طالبان به تر هاګر بولي دا خپل اسکر ورته شهید کاری خوندري کافر زمونږ اسکر بولي او زمونږ هر اتل او مشر سپک ګڼي خو خپل بیرنګي جناح رهبر بولي زمونږ د قاضیانو فیصلې د شرع د دې ججان د لارډ نکاله وچی زمونږ د جهاد سنگر لا سول نه دی مونږ ته کافر وی دا د کیاله وچی او زمونږ په جشن د مرمۍ وریږي د دې په جشن د ګلونو باران د دې په کلی کې ساز غږیږي او زمونږ په کلی د بمونو باران څوک چې دا ګران افغانستان رانوي سروري خدای په ګاونډیان رانوي
تشکر نو دا خوده دا خوده ډیر په خوانه شیر ده کنه اوس چې شیرونه وایي ته خپله پوهېږې چې څومره فرق پکې راغلی دی ستا په فکر او مفکوره او الفاظ او کلمات او قالب او د شعر او شاعرۍ په دې سبکونو دې ټولو خبرو کې فرق څومره راغلی او څوک ته ډېر تشویقي چا لاره در وښوده په شعر او شاعرۍ کې چې په دې لار لاړ شه
چې مونږ پېښور کې اوسېدلو زیات به زه پېښور پوهنتون ته د اباسین پروفیسر یو اباسین یوسفزي صاحب خوا ته تلم یا د دانش صاحب مطبعه کې هلته به لایق صاحب او رحمت اسلایل صاحب او عمر دراز مروت صاحب الله دې وبخي دغه شاعران به نو دوی سره به خپل شعرونه شریکول او هغوی به زه تشویقولم حتی دا به مراد ویل چې ستا فکر ته هر څه راځي نو هغه لیکه هغه وایا دا فکر پې مکو هغوی به ټوکې کولې چې ته خو مولا هم یې نو دا د مولایي دغه دې په شعر کښې مه ګډوه څه چې را تلل هغه لیکه شعرونه هغې وخت کښې زما داسې وي چې پرېږده چې شیخ تسبیح په لاس کښې وي جومات ته لاړ شي پرېږده چې شیخ تسبیح په لاس کښې وي جومات ته لاړ شي مونږ د ښکلو عبادت کوو وزګار نه یو یا مثلا مونږ هغه نه یو چې جومات ته زور یا لپاره مونږ خپل خدای د زړه حرم کښې غلی غلی ستایو او سروري خپله مېړنۍ دی مېړنۍ خوښ دي سترګې به دې چې زمونږ زړه یې دی ویشتلی ستایو هغې وخت کښې زما زیات شعرونه داسې وو څلوریزې وې مثلا تا چې په مخ د زلفو چت پرېښی دی نو کمزوري زړه مې ستا مالت پرېښی دی او په غنم رنګو مې زړه ځکه ورځي آدم غنم پسې جنت پرېښی دی یا مثلا په دې غزل کښې ډالۍ کومه یو څو توري تا ته له کهکشانه را کوزومه خپلې ستوري تا ته تا ته د خپلې ښکلا څه پته ده څنګه ښکاري ته خبر نه یې چې دا ټوله دنیا ګوري تا ته
سروري صاحب یو دقیقه اجازه راکوئ چې زه د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اورېدونکو ته دا ووایم چې نن د آشنایانو د ادبي دیرې د پروګرام میلمه شاعر عبدالمتین سروري صاحب دی خپل مجلس ته ادامه ورکوو ښه سروري صاحب
شعر کښې زه به یو خبره وکړم چې هېڅکله ما نه دي غوښتي چې زه دې کښېنم یا زه دې وغواړم یو شعر دې
ولیکم
کله چې خپله شعر را ځي نو زه بیا دا پکښې نه ګورم د هغه موضوع مطابق د حالاتو مطابق هر شی چې ذهن ته راغی
که
هغه څلوریزه وي که غزل وي که نظم وي اما خلک چې ډېر خوښوي هغه هم فرق کوي خلک عاشقانه شعرونه خوښوي ځینې خلک څلوریزې خوښوي ځینې غزلې خوښوي او ځینې هم نظمونه خوښوي نو زه ټول لیکم حتی هایکوګانې یا مثلا د ټپیزې چې نوې پکښې را وتلې چې څو بندونه لري هر قسم شعرونه چې خو ډېر نه لیکم له بده مرغه چې د کتاب بڼه مې نه ده ورکړې خو څنګه چې یو څوک وعدې کړی یو وایي چې که زما اولاد وشي زه به دا نوم پرېږدم یو نوم د مخکې را پخې همداسې ما هم د خپل کتاب دپاره نوم خوښ کړی دی د الهام کوترې او هغې کښې یو شعر دی زما چې زه اوس هغه پټ سروري نه یم کوم چې مخکې وم اوس مې د شعرونو د الهام کوترې پاس ګرځي نو د عمر شعر په حساب باندې او په اساس باندې ما د هغې دپاره نوم پکړی انشاءالله چې په ډېر نږدې وخت کښې به هغه کتاب چاپ کړم مقصد مې دا و چې ما په ډېر وخت کښې ډېر لږ شعرونه لیکلي ډېر شعر ته زه قایل نه یمه چې ډېر شعرونه دې څوک وایي باید داسې یو شعر وي چې هغه د حالاتو سره سمون وخوري او
شعر وي چې درته الهام راغلی وي داسې نه چې ته کښېنې لیکې لیکې زر کتابونه چاپ کړې او تجارت وکړې داسې شعر نه مقصد د دغه دی پوه شوم دا ځینې خلک وایي چې دغه پلانی سړی د پلارو د نیکه نه شاعر دی یعنې دا ستا خو به داسې نه وي یا ستاسې کور کښې نور هم شاعران دي
زمونږ په کور کښې بل شاعر نه شته اما زمونږ په کورنۍ کښې شاعران شته داسې کورنۍ مثلا زمونږ لرې ماماګان کښې یو شاعر و بله ورځ وفات شو الله پاک دې جنتونه ورکړي ولسي شاعر و روان شاعر و مغدود په نوم باندې و د کونړ مغدود شاعر چې په پینډۍ کښې بله ورځ وفات شو نو نور په مشرقي کښې په عامه توګه او بیا په کونړ کښې ځانګړې توګه شاعران ډېر دي کېدای شي همدغه وجه لکه څنګه چې علامه اقبال یو شعر دی چې یې مټي بړي زرخیز
حساب
دا خاوره چې دا د شعر یو دغه لري
دا خاوره شاعر خیزه ده ډېره خوشحاله شوم تاسې سره د مرکې نه او د بحث نه تاسې وویلې چې په پېښور کښې د تعلیم او تحصیل وکړه او بیا بعد د هغې نه دغه محیط هم در باندې تاثیر وکړو شعر و شاعرۍ ته دې مخه کړله نو تعلیم و تحصیل دې په پېښور کښې تر پوهنتونه خلاص کړې بیا د حالات چې بدل شو بېرته افغانستان ته لاړې
دولسم ما په معهد کښې ویلی دی سمکنو په نوم باندې یو ځای دی په پېښور په هغې کښې ما معهد شرعي په نوم باندې یو معهد و هغه مې ویلی دی چې ټول درسونه یې په عربي باندې وو او د هغې نه وروسته ما په اسلامي کالج کښې لیسانس کړی دی په علوم سیاسي کښې او بیا پېښور پوهنتون نه مې په نړیوال اړیکو کښې ماسټري اخیستې ده د دې تر څنګه چې ما د عصري زده کړې کړي دي دا چې د هجرت وخت و د خلکو فکر زیات دین طرف ته هم دوست په نسبت باندې قران مجید او دینی زده کړو ته د جمعه امام نه هم ما دینی زده کړو مغز او حڅولم چې ته حفظ وکا ورسره د قران مجید ترجمه وایې زده کا نو ته به هر ځکه چې خبرې کې په دین په حق لا او ته هر آیات په ستازین تر ازي ته هیڅ نه باندې یو په دین کې به ډېر معلومات ولرئ هغه اوس په پنځم ټولګي کې هم حتی چې ما د قران مجید ترجمه شروع کړه د استاد نه چې وی ترجمه سره وایم شہید شو وزیر اکبر خان کی تجوید قاری فیاض الرحمان
د شعر شاعری برخه کې خود زموږ غوړیدونکو ته کافی معلومات ورکړ. متین سروري صاحب کور دی ودان خوشاله شو. سروري صاحب یو بل پوښتنه، د سمنګان د ولایت د معرف د رئیس په حیث کله کله د سیم کې چې د غسی کلتوري او فرهنګي غونډې وي، تاسو پکې اشتراک وکړي، شعرونه پکې ولولې چې نورم تشویق شي یا نه؟
شاعران تشویقیږي، حتی یو ورځ ما په یو غونډه کې یو شعر ویو، والی صاحب را باندې رنګ وکړ چې ما تر اوسه فکر کاوه ته یوازې قاری شاعر مې، تر اوسه دې ځان رانه پټ کړی و. نو کېږي دغسې غونډو ته ځم، بلې شعرونه ویم. بلته یو پوهنتون دی دولتي او په هغې کښې چې د نورو ولایتو کوم پښتانه محصلین دي یا د سمنګانو دي، هغوی یوه ټولنه اوس رامنځته شوې ده یو څه وخت مخکې، د پښتنو محصلینو ټولنه جوړېږي، خپلې ستورزې د دولت سره د خلکو سره او شریکۍ یو نوی فکر په خلکو کې
پیدا شوی دی. دا خو ډېره ښه خبره ده. خوشحاله شوم در سره وغږېدم. کېدای شي چې تاسو ویلي چې یو شعر دې ویلي و، والي صاحب بیا تبصره وکړل، د هغې یو څو بنده وي.
مخکې چې مونږ به په دې لارو تللو، ګردونه نه به تور ښکارېدو، خپلو خپلوانو به بیا نه پېژندو، سم به د سوي لرګي سکور ښکارېدو. اوس وطن جوړ شو، آبادي راغله، هم سړکونه مو ښیښه ښکاري، هېڅ به ګمان پرې د تېر وخت ونه کړي، سم یورپ ښکاري، امریکا ښکاري.
ډېره مننه عبدالمتین سروري صاحب. پوهیږم چې تاسو په کونړ کې د کونړ د کډرونو په نوم د ځوانانو یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. ډېر تعلیم یافته ځوانان په کې دي چې ډاکټران دي، ماستران دي او غواړي چې خدمت وکړي. د ژوند په ټولو چارو کې درته کامیابي او سرفرازي غواړو. مننه مخې ته دي ګلونه. ډېره مننه عبدالمتین سروري صاحب. پوهیږم چې تاسو په کونړ کې د کونړ د کډرونو په نوم د ځوانانو یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. ډېر تعلیم یافته ځوانان په کې دي چې ډاکټران دي، ماستران دي او غواړي چې خدمت وکړي. د ژوند په ټولو چارو کې درته کامیابي او سرفرازي غواړو. مننه مخې ته دي ګلونه.
تاسو نن ډېره مننه خادم خور او ټول اوریدونکو ته بیا مینه سلامونه درنښت او نیکې هیلې.